د محمد صالح واشد آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستاسو رحمت فروغ تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وړ مشپې د حمله د سړین لپاره لا افغان حکومت سره په تماس کړي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وړ مشپې په حمله کې 13 تنه وژل شوي. د فراه امنیتی چارواکي وایي چې وروستي پوځي عملیات یې لاسته راوړنې لري. امریکا له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال له زغم څخه کار واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وړ مشپې په برید کې 13 تنه وژل شوي دي. تر دې مخکې دغه وزارت د وژل شوو شمېر 15 تنه ښوولی و. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام نه وخته ازادي راډیو ته وویل
څوار لس کسان بهرني خلک دي وژل شوي دي او څلور کس افغانان دي چې شهیدان شوي دي. لس کس مشهور لرو چې شپږ پولیس دي او څلور کس ملکي خلک.
چارواکي وایي په پیښه کې ډیری وژل شوي بهرنیان د کامیر هوایي شرکت کارکوونکي وو. د ځینو نورو راپورونو له مخې په برید کې چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی له ډیر شو زیات کسان وژل شوي. پوجل سو کې د پېښور لپاره د افغانستان نوې جنرال کنسول عبدالله وحید پویان، د فراد مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس جمال الدین پاچا او د سولې علي شورا کارکونکي احمد فرزان هم شامل دي. د یو بل خبر لمخې د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد څو تنه ادبا د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په حمله کې وژل شوي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایاندې پاولا کلیمکن وویل چې شپږ اوکراینیان په دغه برید کې وژل شوي دي. بلخو د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان انور ژاینکوف هم په پیښه کې د خپل هیواد د یو تابعه وژل کېدل تایید کړی دی. په عین حال کې راپورونه ورکول سوي چې د وینزویلا دوه اتباع هم وژل سوي چې له کامیر هوایي شرکت سره د پیلوټانو په توګه کار کاوه. د افغانستان د ملي اردو یو جګپوړی چارواکی وایي په فراه کې د وروستیو عملیاتو په لړ کې تر 500 ډیر مخالف وسلوال وژل سوي دي. د 200 ظفر قل اردو قمندان جنرال عبدالناصر هدایت پرون په فراه کې په یو غونډه کې وویل چې وسلولو ته دغه مرګ ژوبله په وروستیو کې په بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې اوښتی ده. زموږ په دغو هوایي بریدونو کې د دښمن 150 تنه وژل سوي، 20 تنه یې ټپیان سوي، 9 رادي وسایل یې بشپړ سوځېدلي او له منځه تللي، 2 میله دا شکه دغه راز زیات شمېر نورې وسلې او مهمات یې هم له منځه تللي دي. د فراه د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په ګډون د دغه ولایت اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د جګړو لمن ورځ تر بلې د ښار څنډو ته رانږدې کیږي. د ناامنیو په یو وروستۍ پیښه کې وړم ورځ د فراه ښار په یوه څنډه کې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر ګلبهار مجاهد له خپلو دوو ملګرو سره ووژل سو. په غور ولایت کې د عدالت په نوم د یوې سیمه ییز راډیو دفتر وسوځول سو. د عبدالسلام سمیم په نوم د دې راډیو مسؤل په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې درې حمله کوونکو یې پرون پر دفتر حمله وکړه. هغه ته د پټرول په ذریعه اور واچوه چې سټوډیو او د نشراتو ټول وسایل یې پکې وسوځېدل. د هغه په وینا د څه باندې 1 میلیون افغانیو په اندازه زیان ورسېدلی دی. د راپور له مخې تر دې یوه میاشت مخکې نامعلومو کسانو د سرحد په نوم د یوې بلې راډیو دفتر هم سوځولی و چې تر اوسه یې خپرونې بندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغمه کار واخلي او دا مسأله یقیني کړي چې په افرین کې پیل شوي پوځي عملیات په یوې مشخصې سیمې پورې محدود وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په یو بیان کې دا هم ویلي چې ترکیه باید د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. د ترکیې صدر اعظم بنی علي الدریم پرون وویل چې د هیواد ځواکونه یې د دویم ځل لپاره د سوریې شمال لویدیز د افرین سیمې ته ننوتل او د کورد ملیشو په وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي او انقره یې ترهګر بولي پوځي عملیات پیل کړل. په عین حال کې فرانسې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث او خبرې وکړي. هسپانیا وایي بیا به د کاتالونیا د تښتېدلي مشر د نیولو امر صادر کړي. که هغه له پلان سره سم له بلجیم څخه ډنمارک ته ولاړ سي. ټاکل سوی چې د کاتالونیا د سیمه ایزې ادارې پخوانی مشر کارلوس پوچ دیمون نن دوشنبه د کوپنهاګن په پوهنتون کې په یو بحث کې ګډون وکړي. دا بل هغه مهال رئیس چې پوچ دیمون بلجیم ته تښتېدلی د هغه لومړنی سفر وي. نوموړی بلجیم ته د دې لپاره تښتېدلی چې د هغه د حکومت لخوا په اکتوبر میاشت کې له اسپانیا د دې سیمې د جلا کېدو په ناکامه هڅه کې د خپل رول په خاطر په اسپانیا کې له محاکمې ځان وژغوري. د اسپانیا یوه څارنوال د یکشنبې په ورځ وویل چې که پوچ دیمون ډنمارک ته ولاړ سي سمدستي به د اسپانیا ستره محکمه په اروپا کې د هغه د نیولو حکم صادر کړي چې د ډنمارک چارواکي هغه ونیسي. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په یوه هوټل کې د اور لګېدو د شنبې ناوخته په پیښه کې د مړو شمېر څلورو تنو ته اوچت سو. د پراګ چارواکو ویل چې دوی ښځې چې په یوروستار ډیوډ هوټل کې د اور لګېدو په پیښه کې ټپیانې سوې وې پرون ناوخته یې سا ورکړه. د چارواکو په خبره لږ تر لږه اووه تنه نور ټپیان تر اوسه په روغتونونو کې بستر دي. پولیسو لومړنی دوه وژل سوي د جرمني او جنوبي کوریا اتباع شولي، خو د وروستیو دوو تنو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ټپیانو کې د هالند، ترکیې او فرانسې اتباع هم شامل دي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د اور لګېدو سبب څه و. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورزو د دې خپرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د وړمې شپې د حملې او د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې حمله کې اوښتې مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر په افغانستان کې پناه شو. د ښځو او ماشومانو د روږدېدو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغم څخه او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له دقت څخه کار واخلي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د دې خبرونې د سر راپور راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د وړمې شپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. دغه وزارت تیره شپه په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې. د وژل سویو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې او ټپیانو ته یې د عاجلې شفا غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د دغه برید په وړاندې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو اقدام او د هغوی زړورتیا ستایلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې د څېړلو په خاطر له افغان چارواکو سره په تماس کې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر دغه هوټل په حمله کې 13 تنه وژل سوي دي. مخکې د وژل سوو کسانو شمیر 15 تنه شول سوی وو. نوریاس نوری پر دې مسأله راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر کانټینینټال هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د 14 بهرنیانو په ګډون 13 تنه وژل شوي دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وکړې.
14 کسان بهرني خلک وژل شوي دي او 4 کس افغانان چې شهیدان شوي دي.
دانش وویل په دې حمله کې یوازې 10 تنه ټپیان شوي دي. پر کانټینینټال هوټل دغه برید له پای ته رسیدو وروسته چې شاوخوا 15 ساعته دوام وکړ، له دې مخکې ښاغلي دانش په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنه ښودلی و. د ښاغلي دانش په وینا ټول برید کوونکي چې شپږ تنه و د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. رویترز خبري اژانس د یوه لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی د وژل شوو کسانو شمیر بیا له 150 زیات ښیي. د راپور له مخې د روغتیا د وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې د 1900 کسانو مړي د ښار روغتونونو ته لېږدول شوي چې د شپږو هویت یې معلوم شوی چې بهرنیان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان که څه هم د وژل شوو بهرنیانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې شپږ تنه اتباعیې په دغه برید کې وژل شوي دي. پرون په راپورونو کې د یوه اوکراینی د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې پاولا کلیمکن وویل په دې اړه یې ولسمشر پیترو پروشینکو ته راپور ورکړ او د افغانستان د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دغې حملې د څرنګوالي په اړه کار کوي چې دا معلومه کړي چې هغه په څه ډول ترسره شوې ده. د راپورونو له مخې په دغه برید کې اکثره وژل شوي د افغان کام ایر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکوونکي دي. د رویټرز په وینا د برید په مهال د دې شرکت شاوخوا 40 پیلوټان او نور عمله د هوټل دننه ول. د دې شرکت د لکتر لګه 100 تنو کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان ښاغلي دانش په وینا د امنیتي ځواکونو په مرسته شاوخوا 160 تنه چې 140 بهرنیان دي ژغورل شوي دي. د هوټل دننه په لزګونو بند پاتې شو له هر ممکنې لارې د خپل ځان د ژغورلو هڅې کړي. یو هم د نورستان د مخابراتو رئیس محمد موسی دی. نوموړی چې د حملې په مهال د هوټل په 5 پوړ کې وو او په تیښته کې یوه اوږه او یوه پښه ژوبل شوي، رویټرز ته ویلي چې په څه ډول ځان وژغوره.
یوازې یو ما ویل چې ولا داسې وکړه چې یا اوسوزه یې ځان بچ کړه، هر رقم چې کېږي بچ کړه. کړکې مې کولاو کو یو رجای مو واخست، هغه مې کړکې کې وتړم. هغه سره چې وزن زیات به البته زما لاس کنټرول نشو، منځ کې رومې پرې خوړل لاړم، هغه سیمې ته زیات ورن بغورځیدم.
موسا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت یو د هغو په لزګونو چارواکو له ډلې څخه دی چې په دې هوټل کې راټول شوي وو او په پام کې و چې د یکشنبې په ورځ په یوه کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هوټل امنیتي چارې درې اونۍ مخکې یوې امنیتي خصوصي کمپنۍ ته سپارل شوې وې او په دې اړه چې برید کوونکي په څه ډول د هوټل داخل ته ننوتي او وسلې او مهمات یې له مخکې په هوټل کې ځای په ځای کړي وو او که څنګه څېړنه پیل شوې ده. د ناتو ځواکونو ویان تورن ټام ګریسپک په یو بیان کې ویلي چې د دغې حملې په وړاندې د عملیاتو مشري د افغان ځواکونو په غاړه وه او بهرنیو پوځیانو ته زیان نه دی رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دغه حمله په کلکه غندلی او ویلي دي چې واشنګټن د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره ولاړ دی او په خپلې دې ژمنې به ټینګ پاتې شي تر څو افغانان د خپل هیواد د سولې، امنیت او سوکالۍ اهدافو ته ورسیږي. لدې مخکې په کابل کې د امریکا سفارت د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما او جمهوری ریاست هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې وه. له جمهوری ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په غیر مستقیم ډول پاکستان ته په اشاره ویل شوی چې د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دا خبره واضح کړي چې تر هغه پورې چې ترهګر په سیمه کې امن ځایونه او ملاتړ ولري، د سیمې خلک به هیڅکله هم سوله، امنیت او سوکالۍ ته ونه رسیږي. پاکستان هم دغه حمله غندلې، هغه یو وحشیانه تروریستي حمله بللې او د سخت دریځو په وړاندې مبارزه کې د پراخ همکاري غوښتنه کړې ده. د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې هر اړخیزه همکاري هغه مسله ده چې افغان او امریکایي چارواکي اسلام آباد په نه کولو تورنوي.
و موردل چې د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټرکانټینینټل هوټل په حمله کې 13 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې پر دغه هوټل د وړمې شپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. دغه وزارت تېر شپه په اعلامیه کې دغه حمله غندلې ده. د وژل شویو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د کابل پر انټرکانټینینټل هوټل د دغه برید د څرنګوالي په اړه نوریاس نوري د کورنیو چارو وزارت له ویان نجیب دانش سره مرکه کړې ده. شغلی دانش لومړی د تلفاتو په اړه وایي.
څوارلس کسان بهرني خلک یې وژل شوي دي او څلور کس افغانان دي چې شهیدان شوي دي. لس کس مشروع لرو چې شپږ پولیس دي او څلور کس بلکي خلک دي. یو سل شپږ خلک د هوټل نه نجات ورکړل شوي دي چې هغه یو څلوېښت تنه بهرنیان دي.
دغه ارقام د ورستي ارقام دي، ځکه د ځینې راپورونو کې ویل کیږي چې د مړو شمیر لدی زیات دی.
دا د خلین ارقام دي چې ټول نه د سیمه مرکزونو او هغه ځایونو چې انتقال شوی دي نه شوی ټول نه اخستی دي او دا اخرین ده.
بهرنیانو کې ویل کیږي چې ډیر د کام ایر شرکت کارکونکو کې دي همداسې ده.
او متاسفانه یو لس کسان د دغه شرکت کارکونکو دي چې هغه په دې شرکت کې مختلف ځایونو کې کار کوي او یو لس کسان دي.
د حمله کوونکو په اړه مزید ناقص ارقام ورکول شوی دي. مخکې ول شو چې درې کسان دي، طالبان ویلي 15 کسان
چې امریکایي دي، 15 کسان دي چې ټول یې وژل شوي دي او ستونی عمل ته پروت.
کانتیننتال هوټل ته څومره زیان رسېدلی دی؟ لومړنی ستاسو څېړنې چې ښیي
او متاسفانه په پنځم منزل کې او شپږم منزل کې دوه درې اتاقونه خسره مند شوي دي. اور لګېدلې دي چې هغه ډېر خسره مند شوي دي، خو ارقام یې دقیق نه دی چې څومره ارتشی څومره دي. نه پوهېږو، خو هغه اور لګېدلې دي هغه څو اتاقونه.
د دې کانتیننتال امنیتي چارې یو خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوې وې دوه اونۍ مخکې. په دې اړه تاسو کومه څېړنه کړې؟ د دې امنیتي کمپنۍ چارواکو سره مو خبرې کړې چې ولې څه شو چې دوی حمله کوونکي ننوتل د اشپزخانې له لارې؟ دوی ویل کېږي پخلنځي له لارې.
تحقیقات شروع کړي ټول پولیس، امنیتي او څو نهادونه مشترک په کار کوو چې څنګه دا ترورستان داخل شوي دي او څنګه دا مهمه تجهیزات
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان نجیب دانش و چې د نوریاس نوری پښتنې ځوابولې. دغه وزارت وایي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل په وروستۍ حمله کې اتلس تنه وژل شوي دي. مخکې دغه وزارت د وژل شوو کسانو شمېر پنځه تنه ښوولی و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي افغان ښځې او ماشومان په مخدره موادو د روږدېدو له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دي. هغه وویل که د دغو کسانو وضعیت ته توجه ونیسي افغانستان ته به ناوړه نتیجې ولري. اجمل تورمن او نور تفصیل.
له مخدر موادو سره د مبارزې وزیر وایي د انتحاري عملو او چاودنو ترڅنګ د مخدر موادو کښت او قاچاق هم له کلونو راهیسې له افغانانو په ځانګړي ډول له میرمنو او ماشومانو قرباني اخلي. سلامت زمي په مخدر موادو د افغان میرمنو او ماشومانو د روږدې کېدو مخ په زیاتېدونکي ګواښ د اندېښنې وړ ګڼي وایي په یاده برخه کې باید جدي هڅې وشي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ د کوکنارو او مخدر موادو له کښت سره د ملي مبارزې او حل لارې د څرنګوالي په اړه جوړ شوی کانفرنس ته خبرې کولې، د قانون کمزوري حاکمیت، د افغانستان خلاصي پولي او کورنۍ مافیا د یادې پدیدې د پراختیا لاملونه یاد کړل.
افغانستان عزیز، په دلیل ناامنۍ
دوی د ناامنۍ او د قانون د کمزوري حاکمیت لامل د هیواد په اکثرو سیمو کې ځوانان، ښځې او ماشومان په مخدر موادو دروغ لیکېدو له شدید ګواښ سره مخ دي او دغه پدیده ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. باید وویل شي چې د دغې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال هم په افغانستان کې ورځ تر بلې په مخدره موادو د روږدو کسانو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه وښوده. ویل چې دا مهال په ټول هیواد کې 3.5 میلیونه کسان له مخدره موادو اغېزمن او 5 لکه په بشپړ ډول روږد دي. په ورته وخت کې د دغه کانفرنس یو شمېر ګډونوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د جګړې د زیاتېدو یو لامل له مخدره موادو نه د یو شمېر کورنیو مافیایي کړیو ګټه اخیستل یاد کړ. وایي ویل که یاد مافیایي کړی ونه پیژندل شي او خلکو ته افشا نه شي، دغه پدیده به ډېری افغانان د مرګ تر کومې ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معین امام الدین مطمئن په دغه کانفرنس کې وویل دا مهال د افغانستان له 4 ولایتونو په 4 هغو کې کوکنار کرل کېږي چې د تیرو کلونو پرتله پکې زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمې چې له مخالفینو سره دي یوازینی لامل یې هلته د کوکنارو د کار پراخواله ده. هلته خنډ نشته او کوکنار په ازادانه ډول کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت د سواکونو 15% د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت پولیس دي چې اوسمهال د ستونزې په وړاندې شمېر ډېر کم ده، خو تر یو حده به ستونزې هوارې شي.
مشکلات وجود داره.
بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان چې په دغه کانفرنس کې د حل لارو د مندلو په هدف رابلل شوي ولوایي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت سیاسي اراده ډېره مهمه ده.
په لوګر ولایت کې د انګورو بڼوال له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې هغوی ته د ممیزو د وچولو خونې جوړې سي. په وروستیو 3 کلونو کې په لوګر کې شاوخوا اویا د ممیزو د وچولو خونې جوړې سوي، خو بزګران وایي چې دغه ورته کفایت نه کوي. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
د لوګر یو شمیر بڼوال غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د ممیزو د وچولو خونې ډېرې شي. دوی زیاتوي که چیرې په لوګر کې د ممیزو پاکول او وچول معیاري شي، نو نه یوازې دا چې د ممیزو د خرابېدو مخه به ونیول شي، بلکې بازار ته به یې عرضه هم څو برابره ډېره شي. د یکشنبه په ورځ په لوګر کې د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي برنامې مسؤل صفي الله ستانکزي آزادۍ راډیو ته وویل چې
برنامه د وزارت زراعت یا برنامه ده په منطقو کې چې انګور پیدا کیږي، د انګور باغونه یې هغو منطقو کې موږ د کشمش خادي پسند محمد هغې په ولسوالۍ کې موږ نور خپله مرکز کې د چرخ په ولسوالۍ کې د خوښۍ په ولسوالۍ کې او د برکې برک په ولسوالۍ کې د درویش بابا کشمش خانی جوړې شوي ده. د راتلونکي کال لپاره هم په منطقو کې چې انګور یې دا به ورته جوړوي.
ښاغلی ستانکزی زیاتوي د ممیزو د وچولو په هره خونه 4,15,000 افغانۍ لګښت شوی او 8 ممیز ځایوي. د معتصم بلا په نوم د لوګر د مرکز د پادخابشانه د کلي اوسیدونکی وایي
د ګټه خو دا دي چې مخکې موږ انګور ډېر درلود، هرې خوا ته به پراتو په دښتو کې، هغه به بیا سې ډېر په سختۍ سره پاکولو، هغه به بیا تجار پاکو خو تجار به اخیسته که به ناپاکو بیا به هم نه اخیستل. دغه کوټې چې موږ ته جوړې شوي دي د دغه ممیز ښه پاکي او په ښه قیامت سره خرڅېږي. شنه ممیز راځي مخکې به دا تور ممیز په دښتو کې به پراتو هرې خوا ته.
د لوګر د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومن وایي د انګورو پروسس مهمه موضوع ده، ځکه د انګورو د حاصلاتو په وخت کې به یې ډېرې ټیټې او بڼوالو ته په زیان وي. ده د کشمش خانو ارزښت ته په کتو وویل چې اوس بڼوال کولی شي د خپلو ممیزو حاصلات په مناسب وخت کې بازار ته عرضه کړي.
کله چې حاصلات بالخصوص د انګورو بازار ته عرضه شي په وخت کې مارکیټ ډېر ټیټ وي، چې د قانون زموږ له دې طریق نه متضرره کیږي. نو د دې کشمش خانو په واسطه سره دوی کولی شي چې دا پروسس کې په ممیزو بدل شي او دا ممیز په خپل په ښه قیامت او په مناسب وخت سره دوی کولی شي چې بازار ته عرضه کړي او له دې لارې نه عاید لوړ کړي.
لوګر د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې ښه کرنیز پیداوار لري. د لوګر د ممیزو په ګډون انګور، مڼې، زردالو او نورې بېلابېلې ترکارۍ د خپل ښه کیفیت له کبله په افغانستان او پاکستان کې ښه بازار لري.
اوس به احمد تکل را ته ووایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې مقالې خپرې کړي دي.
د برتانیا چاپ ټلګراف رسپانې لیکلي چې د کابل پر انټر کنټینینټال هوټل د ډلیزې حملې پر مهال چارواکو ویل دوی په هوټل کې د بهرنیو میلمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري او ویره یې څرګندوله چې ښایي یو شمیر کسان برمته شوي وي. رسپانه لیکي د برید په کابل کې د امریکا د سفارت له هغه اعلان څخه دوه ورځې وروسته وشو چې ویلې و د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې پر بارون هوټل یا د کابل پر بل کوم هوټل د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ټلګراف لیکي په دې اړه د امریکا د سفارت په بیان کې یادونه شوې وه چې د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال ښایي پر غونډو، مظاهرو، دولتي ادارو، ترانسپورتي سیستم، بازارونو او یا هغو ځایونو حملې وکړي چې بهرنیان غونډې پکې کوي. د ټلګراف راپور زیاتوي که څه هم د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو له زیاتېدو وروسته پر طالبانو فشار زیات شوی، خو د افغانستان امنیتي وضعیت لا هم ترینګلی دی. ټلګراف او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز دواړو لیکلي چې وسلوالو طالبانو د کابل پر انټر کنټینینټال شپږ کاله مخکې هم ورته برید کړی و. پر دې هوټل د 2011 کال په برید کې د 9 انتحاریانو په ګډون ټول 21 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي وو. نیویارک ټایمز لیکي حتی وروسته له دې چې چارواکو وویل برید پای ته رسېدلی، بیا هم د ورځپاڼې خبریال راپور ورکوه چې دی د چاودنو او ډزو غږونه اوري. ورځپاڼه لیکي دا ډزې د چارواکو په وینا د تصفیوي عملیاتو پر مهال کېدې. نیویارک ټایمز لیکي چې وسلوال طالبان اکثرا ډیر ژر د خپلو حملو مسؤلیت مني، خو پر انټر کنټینینټال هوټل د حملې مسؤلیت یې د هغې له پایله 14 ساعته وروسته اعلان کړ. نیویارک ټایمز په پای کې د اجرایه ریاست د مرستیال ویاند جاوید فیصل له قوله لیکي چې نوموړی د استخباراتي راپورونو پر بنسټ وایي دا برید په پاکستان کې د دیره حقانی شبکې لخوا شوی دی. بله امریکایي ورځپاڼه سټارز اند سټرایپس د همدې موضوع په اړه لیکي د یکشنبه په سهار چې د انټر کنټینینټال پر برید 14 ساعته اوښتي وو، د ژورنالیستانو یوه ډله د کابل ښار په باغ بالا سیمه کې د هوټل مخې ته په داسې حال کې راټول شوي وو چې لا هم د خال خال چاودنو او ډزو غږونو ازانګې کولې. ورځپاڼه د رحمت الله عمرخیل په نوم د یو عیني شاهد له قوله لیکي چې وایي دا پیښه په افغانستان کې د امنیتي حالت په اړه ټولو پوښتنو ته ځواب ویلی شي. عمرخیل سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي چې سترګې غړولې نو په افغانستان کې جګړه وه، خدای ویریږي چې وضعیت تر دې هم خراب نه شي.
او وسم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیه وغوښتل چې د سوریې د کوردانو په وړاندې له زغمه او د ملکي وګړو د مخنیوي لپاره له دقته کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ترکیه د سوریې په شمال لویدیز هغو سیمو کې چې د امریکا ملاتړي کورد ملیشیې پرې کنټرول لري تهاجمي عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل له ترکیې غواړي چې د سوریې د کوردانو په وړاندې له زغمه کار واخلي او دا مسله یقیني کړي چې په سیمه کې پیل شوي پوځي عملیات په محدودې سیمې او تر یوې ټاکلې نیټې ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوټ پر ناوخته په یو خبر کړي بیان کې د غراز له ترکیې وغوښتل چې د ملکي وګړو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره له دقته کار واخلي. هغه زیاته کړه واشنگټن د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې پر اصلي هدف چې د داعش ماتول دي تمرکز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند له دې څرګندونو سره په یو وخت پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په بورسا ښار کې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د ښځو د سازمان کانګرس ته په وینا کې د سوریې کوردانو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي په خطاب کې وویل باید پوه شئ چې که آن تاسو وایئ چې امریکا مو تر شا ولاړه ده او موږ ته به وسلې رالیږي، نشئ کولی چې ترکیه او د ترکیې ملت مات کړئ. د ترکیې ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیې د خلکو ډیموکراتیک ګوند چې د کوردانو ملاتړی یو مخالف ګوند دی د سوریې په افرین ښار کې د ترکیې لخوا د پیل شوو پوځي عملیاتو په وړاندې د اعتراضونو غوښتنه کړې ده، خو د ترکیې ولسمشر له مخکې د دغو اعتراضونو په وړاندې خبرداری ورکړ. که څوک په سړکونو کې دا ډول اعتراضونو غوښتونکي دي ورته وایم چې لوی تاوان به ورکړئ. دا یوه ملي هڅه ده، موږ به هر هغه څوک چې په دې مسله کې زموږ په وړاندې درېږي مات کړو، دا باید روښانه وي. د سوریې له کوردانو چې ترکیه ترهګر بولي د امریکا ملاتړ د ناتو د دغو دواړو متحدینو تر منځ یوه فاصله رامنځته کړې ده. د سوریې کوردان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا کلیدي متحدین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي هیواد د ترکیې امنیتي اندېښنې درک کولی شي، خو متحده ایالات د سوریې په شمال لویدیځ کې وضعیت ته په تېره بیا له دې پلوه اندېښنه لري چې د سیمې خلک له مخ په زیاتېدونکي تشدد سره مخامخ دي. د سوریې په شمال لویدیز افرین کې ترکیې دغه تهاجمي عملیات د تېرې شنبې په ورځ وروسته له هغې پیل کړل چې دا هیواد له خپلو پولو سره په سوریه کې د 10,000 کسي سرحدي ځواک د جوړولو پر سر چې امریکا یې اعلان کړی ډېر په غوسه شوی دی.
یوې کمپنۍ د سترګو داسې پټې جوړه کړې چې خلکو ته په آسانۍ خوب ورولي، په خاص ډول د سفر په وخت کې. نور لیسمت څاروان ناوري.
د پرلپسې نوښتونو په دوام کې ډریم لایټ کمپنۍ یو داسې ماسک یا د سترګو پوښ جوړ کړ چې په اوږدو سفرونو کې له هغو کسانو سره ښه مرسته کوي چې خوب نه ورسي. په دې ماسک یا پټۍ کې د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل شوی دی. دا ټکنالوژي د انسان د خوب عادتونه تشخیصوي او د هر یوه د خوب عادتونو ته په پام خپل وضعیت بدلوي. ماسک د مصنوعي ذهانت او ماورا بنفش رڼا په وسیله کاروونکي ته خوب ورولي. دریم لایټ وای دا ماسک له ځانګړو پوښونو جوړ کړی چې د پټۍ په شان د انسان له سره راتاویږي او د سترګو مخه ډب کوي. دا پټۍ یا ماسک پر سر او سترګو فشار نه راوړي خو رڼا نه ورپرېږدي. دا وسیله د هغو ټولو کسانو لپاره په درد خوري چې خوب نه ورځي یا په خوب کې مشکل لري، خو په ځانګړي ډول د اوږدو سفرونو مسافرو ته ډېر وارداره دی. اوس عموما په هوایي سفرونو کې الوتکې خپلو سپرلیو ته توري پټۍ ورکوي چې پر سترګو یې تیاره شي او د شپې احساس وکړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه د لوګر ولایت د اجري ولسوالۍ د بري چوترې د کلي نه خبرې کوم. زما غوښتنه دا ده چې د اجري مرکزي کلینیک چې کوم ده دلته تس په نوم کلینیک ده او کسابان ناست دي، ډاکتران یې نه دي.
زه زبیولا زیرماز د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ نه تاسو پیغام پرېږدم.
دنګام د ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورتیر په کېدو کې ده. انشاءالله دولت ډېره توجه غواړم چې د کونړ د امنیت په ښه کوالي کې ډېره توجه غواړم. د کونړ ولایت د هغو زیانمنو کډوالو چې د پاکستان یا د نورو ځایونو څخه راځي هغو سره باید کومه کوشش.
ګل آغا شهزم د هلمند د مرکز لشکرګاه د بولان د دښته خ موږ د هلمند والی حیات والا حیات صاحب ته مې دا غوښتنه ده چې موږ د بولان په دښت کې موږ مکتب نه لرو د جمپ د پوستې پر برابر نو زما غوښتنه دغه ده چې دلته موږ ته یو مکتب یا پانتون جوړ کړي. او بله غوښتنه مې اوسه دغه ده چې د مرجې سړک چې د کمې موندې د بولان د موندې سره نیولې بیا دروغ درایي پورې ډبي ډبي کوم مینونه چې پکښې البتلي وو هغه نه دی جوړ شوی. نو زما دغه د حیات الله حیات صاحب څخه غوښتنه ده چې موږ ته دغه خدمت وکړي. وسلام په احترام.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریته نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریت وی ګرک وای ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د دایکوندی له ولایت د هغه ولایت د پوهنې د شورا رئیس عبد الله زکی آزادی رادیو ته ویلي چې د دایکوندی ولایت د پوهنې رئیس لسو کلونو راهیسې سرپرست دی. د زکی په خبره د دغه کس فعالیتونه هم کمزوري دي او خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مقاماتو سره هم شریکه کړې، په مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورو رسته نوم سده لکومه ځای خبرې کوي او دنده د سده.
زما نوم عبد الله ده، د دایکندی د مرکز د ولسوالی اوسیدونکی یم او د شورا حمایت از معارف رئیس یم.
څه ویل غواړي رادیو ازادي ته؟
زه غواړم چې د رادیو ازادي د ریاست معارف د فساد په هکله څو موضوع وړاندې کړم.
هغه ستونزې چې دي، هغه موضوعګانې چې تاسې اوس ماته وایي، هغه کومې دي؟
هغه موضوعګان هغه دي کې د دایکندي ولایت د ریاست معارف په لوله سطح فساد شتون لري. یوه دلایل همدا دی چې د ریاست سرپرست درې کاله کې سرپرست دی، هغوی د هیڅ قانون ته درناوی نه لري، متوجه نه دی. هغوی عمرین هم همداسې ده. په همدې دلایل کې فساد شتون لري. مونږ یو مکتب لرو د لیسې نسوان شیش په نوم، دوه کاله کېږي چې له معیاد تسلیم دهی ده ختم شوې ده او تر اوسه نواقص برطرف نه دي شوې. دوه ځل هیئت له ولایت څخه تعین شوې ده او نواقص ته مشخص کړی ده، اما د هغو اشخاص کارشکنی له کبله اجراءاتي کار نه دي شوې.
دغه مشکل چې په معارف کې ده څومره مشکلات پیدا کړي ښوونکو ته، ښوونځیو ته او زده کوونکو ته؟
داسې مشکلات پیدا کړي دي، حتی د دایکندي معارف د سقوط په حالت کې دي. یعنی معلمین په وظایف کې سم رسیدګي نه کوي، آمرین په وظایف کې سم رسیدګي نه کوي.
د مدیر معارف ته که رئیس د معارف؟
د سرپرست د ریاست کې ده.
داسې مثالونه تاسو ویلی شئ چې د دې په کارکردګۍ کې یو ستونزه پېښه شوي؟
د دې په کارکردګۍ کې ستونزه همدا ده چې د ټولو معارفیانو انګیزه له منځه وړلې ده. هغو پروژو ته سم پاملرنه او جدي نظارت نه کیږي.
دغه مشکل چې تاسو ویلو دا هم د دایکندي له والی سره شریک کړي؟
بله، و د دایکندي ولایت دوه درې ځله زه له نمایندګانو، مسفیدانو او مخورو څخه مراجعه کلم او عریضه تقدیم کلم، اما متاسفانه چې تر اوسه کوم نتیجه نه دی ورکړلې.
ستاسو هدف دا دی چې دغه سرپرست د پوهنې د ریاست لري شي او په مجموع کې د دایکندي ولایت پوهنې ته توجه وشي؟
زما هدف دا ده چې د دایکندي ولایت یو بااستعداد شخص د رئیس په توګه معرفي شي. دوم زما هدف دا ده چې توجه زیات شي، ځکه چې مفسدین جرأت پیدا کړی ده چې هیڅ نوع قانوني چلند را ونشي. هغه کسان چې د خلکو سره خیانت وکړي هغو ته جزا ورسي.
ستاسو مشخص هغه غوښتنه څه ده؟
مشخص زما غوښتنه دا ده چې قانون مطابق مفسدین سره چلند وکړي. یو شخص د مدیر د مکتب خیانت کړي او فساد کړي او هغه د محکمه دوه کال بند حکم کړي او دوهم محکمه هغه د تعقیبی زندان حکم کړي، خو هغه دوسیه لیستره محکمه څخه باطل شوی دی، ایران ته فرار شوی ده. دا یو نمونه ده. پسلها دا شیان شته.
د دایکندی په خوانځیو کې زده کوونکو ته کتابونه رسیدل؟
د زده کوونکو کتابونه دوه مسله دي. یو توجه له وزارت څخه کم دی متاسفانه. دویم مسله دا ده چې هغه کتابونه چې د دایکندی د ریاست معارف کې رسیږي سم مدیریت نشتون مواد په مکاتب کې نرسیږي.
استخدام مسئله څنګه ده خوونکو؟
استخدام مسئله شایسته سالاری معیار نده، تخصص معیار نده. هغوی معلمین استخدام کلی دی اخل ده صرف پمخ معرفی نشکولی، او آمرین استخدام کلی دی چی کافی سواد نلری.
ده پوهن ده وزارت نسه غواری تاسی؟
لمله خود پوهن وزارت غوالم چی ده دایکندی معارف تا دیره توجه کلی، زکه چی ده دایکندی خلکو دیره معارف دوست ده، ده هغوی ده اداری نظم او مدیریت تا توجه کلی.
که چیرې د دایکندی د پوهنې په سیستم کې تغییرات را نشي څه مشکل به پیدا کړي؟
زما په نظر د دایکندی کې دا همداسې روان حالت دوام وکړي، د دایکندی معارف په سقوط وکړي.
د انصاف په لټه کې
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس ښاغلي کبیر حقمل سره شریک کړه. خاغلی حقمل، د پوهنې په سیستم کې د سرپرستانو په ځای د اصلي کارکوونکو د ګمارلو په هکله د پوهنې وزارت څه پلانونه لري او څه اقدامات یې کړي؟
تاسو به په دې تېرو دوو ورځو کې اورېدلي وي چې موږ له پروسې د استخدام د سی بي آر نه وروسته یو ویشت نوي رئیسان ولایتونو ته معرفي کړل. په دې رئیسانو کې د دایکندي ولایت هم شامل ده، یو تکړه ځوان ده. انشاءالله د دې په تلو سره به کارونه هلته انسجام ومومي. د وزارت رهبرۍ چې کله دوی معرفي کول جدي غوښتنه ترې وکړه، او همچنان رئیس صاحب جمهور جدي غوښتنه ترېنه همدا وه چې کارونه په صداقت پاکۍ او جدیت سره پر مخ بوځي. کوم مشکلات چې په محیط کې موجود دي هغه انتقال کړي موږ ته، موږ به له ریجنل مرکز نه ورسره همکاري کوو. زه فکر کوم چې د پروژو د نظارت په برخه کې، د سرپرستیو د پایته رسولو په برخه کې، او هم د استخدام په برخه کې دغه نوي رئیسان یو ښه آله دي کېدلی شي چې موږ ولاړ شو او سیستمونه له پخوانه ښه حالت ته بوځو. د پوهنې وزارت د 1999 کال لپاره یو پراخ داسې یو پلان لري چې انشاءالله تر ټولو نورو کلونو به متفاوت وي.
حقمل صاحب، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د دایکندي ولایت د پوهنې د شورا رئیس آزادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې یو کس له څو کلونو راهیسې د دایکندي ولایت د پوهنې د ریاست د سرپرست په حیث کار کوي.
یو خدا ده چې معارف ډیر زیات نفوس لري، 2,15,000 شاوخوا معلمین او کارکوونکي لري. په دې کې حتما یو څوک منفقیږي، یو څوک ناروغیږي، یو څوک وفات کوي، یو څوک خپل وظیفه پرېږدي. نو دا به ډېره مشکل وي چې ته هم روزی او سړی جای په جای وظیفه پرېږدي او مړ سي او ته په سبب په جای باندې بل څوک راولې. خو خوشبختانه نیت په دې برخه کې موجود ده. استخدامونه د دې لپاره لږ څه دوامدار او ځنډنی کېږي چې ټول زموږ په لاس کې نه دي. موږ دا پروسه باید د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا نه هم پروسس کړو، چې ځینې وختونه قانوني مراحل لکه توګه د مودې ته ضرورت لري. خو روحیه موجوده ده، د دې یو شتوري انسان معرفي کول د دې کارندوی کی چې ان شاء الله دې پروسې ته موږ د پایته کېږو.
خاغله حقمل، د سرپرستانو د ختمولو په حق له خو ډیر ځلې ویل شوی، نو څه لدې چې تر اوسه په حق له اقدام نه دی شوی؟
دا رئیسان رسمان رئیسان دي، لږه ورځ نه چې جلالت ماب جمهور رئیس منځوري واخیستله. د دایکندی رئیس پاکستان او تکړه ځوان ورته معرفي شوی دا، او ان شاء الله هغه په ملاتړ خپل کار وکړي.
دغه ورور چې له ازادي راډیو سره تماس نیولې، په مجموع کې د دایکندی ولایت د پوهنې په نظام کې ډول ډول ستونزې ته اشاره کوي. که ده وزارت تا در شی مرسته باور سروشی؟
گوره معرفی او مردمی او یا ملکی وزارت تا همیشه مگا بزرگونو مراجعین لرلی دی زکون کی والدائن دی خلق و استازی هر حق سوک چی مونگ تا مشوری را کهی هر حق سوک چی مونگ تا مشکلات مونگ را خیی مونگ دروازه پر مخ خلاصی دی هر هموطن راست للیشی دوی هم راست للیشی مونگ بخدمت
اقمل سمانه نه
سلام علیکم
د انصاف پلټکه
درنو ریډونکو وامه ریډل چې د دایکوندی ولایت د پوهنې د شورا رئیس په هغه ولایت کې د پوهنې اړوند زین ستونزې په ګوته کړې او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې د دایکوندی ولایت د پوهنې د ستونزو حلولو ته پلانونه لري او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی درنو ریډونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته وړاندې کوم په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي دغه پروګرام پیلو ګرانو اوریدونکو د تاسې ډېر ټلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ د دې په څنګ کې ځینې داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي ګرانو دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
تاسې زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینو اوریدونکو آزادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او د تاسې د ورکو شو عزیزانو په هکله معلومات لري یعنی دا هغه کسان دي چې پیدا شوي دي راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
زه د قمه د ولایت نه خبرې کوم بلته یو کس دی د همدر ستار په نامه د پلار نومې عبدالجبار دی او د سنچارک د ولسوالۍ اوسېدونکی دی هغوی دا اصل 15 کاله مې کېږي چې د کور نه راوړل شوی یم پته راته نه لګېږي چې څوک به مې جنبي نه وایي نو که د چا خپلوارې نو په دې شمېره به زنګ ووهي چې کړ 28 8 15 شماره یې وار دی تکراروم 28 8 15 بس که په دې شمېره زنګ ووهو زه به تمه مات ورکړم سلام علیکم
ویکرم لال کندهار څخه خبرې کوم کیو حضرت فنامه دی د جګ نپال دی د غټو کټ سترګې دی زره اوس په نسبه تقریبا دا وکاله کیږي د جدي ما یې درې تلور واره مخکې آزادۍ ته ټلیفون کړی دی دا چت لاسې د بوتي د لري دی او ګاز ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 1 3 6 7 8 او د فیسبوک آی ډی نمبر می دا غدي اسمت اسیا .com په دا باندې ما سره اړیکې ونیسي او په دا کې زه دا تصویر می شیر کوم او د کیبل می شته تصویر می شیر دوم بیا تیر ما سره په دا غو ما دا نمبر باندې د سار سره غیر نشان ته نه بخلاص وسلام
ازادي راډیو ډیرو درنو فرتنی بولورینو کارکونکو او ویدونکو سره سلام نوام سید محمد هلمن د مرکز لشکرګانو در سره په اړیکه کې یو کس چې
چې ما پیدا کړی د پردین په نامه دی د ورکسي اجزام خبرونه ته دا پیغام پرېږدم چې وایزه د کابل د کوټه سنگي یم پردین ما پیدا کړی دی نو تقریبا زیات کم بیا دیش پنځه دیش کال عمر لري کیا سلویش کلونه پورې داسې موږ پیدا کړی دی د پښې باندې درد دی ولاړې دی نه چې خو لاندې یو نشانه دا چې فشار وغدم ژبه یې پرېده کدا ار مسلمان ورور وینو په مهرباني د مخې دی پر دغه شمیره زما سره اړیکه ونیسي صفر وسو ونیوي دوه سوه درې څلوېښت شمیره ځل بیا تکرارم صفر و نه و دوه څلور درې دوه څلور درې کولای شي چې زموږ سره پر همدا شمیره اړیکه ونیسي او پر دې شمې شماره هم کولای شي چې موږ د دې لپاره شماره پیدا کړې ده چې پر و چې پر څلور چې پر شپږ شپږ درې یو دوا چې پر و چې پر څلور چې پر شپږ شپږ درې یو دوا
زه د کندهار ولایت خبرې کوم دلته یو نفر ده وګدا یره ده چې لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسېدونکی ده یعنی تقریبا دا یو ځای چې یو نیمه میاشت وکیږي چې دلې د دکاندار سره د یخوند د کوټو شیم پر ځان نه پرې د خالي نه پرې د شما غونډې له خوند کو نو دا وایي چې زه د چې یو وار خبرې نه کوي خو چې وی کوي یو وار مز خبرې په وکول یې یو ویل چې زه د معصوم زویم یو ورور محمد لانی میږي یو رحمت لانی میږي د خپل د محمد نیمه ک خدای سم زبای هم نه ده چې دا قربان یا ورونه یا پلار د ازماغه غوړې په دا شمیره د لمر سره اړه کوم نشي صفر او صفر او صفر اته اته درې دوا یو اته اته یا ځادي له رادیو له کور څخه کوم څه کومنه
السلام علیکم مانم چې په اولاد دی ما یو اندوال دی په روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ د شیطان په علاقه کې د دمس په څو د جناغه په نامه دی نوز ما سره لمبر یې مست چار نه کړلې چې اوس ما سره ار یو دغه لمبر سره اړیکه ټینګې چې موږ زبر دغه معلومات په لاس ورکړم د ټلیفون شمیره د صفر و تلور نه دوه واره اته و دوه صفر اته و سلام هر سره معلومات کې ما سره د لیرا سره دی و سلام
سلام علیکم زه محمد د هلمند ولایت اوسیدونکی یم ما څنګه جام حاضر سلام یو نفر پیرا کړی دی د هر چا ورور چې د هر چا کړي چې دی زما سره په داس مې راړي کوم چې څه پر و څه په شپږ نه اته دوه پنځه څلور شپږ وسه
السلام علیکم زه رضا بل ولایت مرکز سلاس خبره کوم محمد امین اسی په نامه یو الک ده د لکه ما ته معلومات څه د الله چې په چپل لاس درې ګوتې فریری څلور کاله یا درې کاله کې له کور نه درکه ده تاسو په نامه ده ما چې پوښتنه مې جنوبه کمال د کوم ځای کور دی چې ورکون برغنده کې ده برغنده کې مال د کوم ځای ولې چې له کور دی معلومات دې ما چې په داش نه راځم ما سي هغه سره ونی چې په وسه و ځاتیا نشته شپاره
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 22 24 45 15 د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري
تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وغواست د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیدلي چې ټول د پیغامونه نسو کوي په یو وخت له ازادي رادیو نه خبر کړو نو ګران دوستانو راځي چې یو برخه د دوه پیغامونو کوم چې ازادي رادیو ته را رسیدلي او تاسو پکې خپل ورک شوی عزیزان لټوي یو ځای سره واورو
د پرا د ولایت د ولایت د کلی د تخسرات تخسیری سنگینی اړیکه نیولی ده یو اسما پر تخسرات نیبایتی از نیامه ده که زوی ده دغه کشر الګ وې پندور فکر الګ وې هر یو کې پیدا کوي یو لکه افغانۍ بخشش را به ته په دې سپور و بیا درې بیا سپور و راته و څلور درې څلور
تقریباً ما وروبه تقریبا د ادونین کال کې وی شوړل ده لاندې دې تذکرې د شنسلا پرنامه سبت کلهر مومن مسلمان له ساتوي یا د غونه درک وته وی یا یو ځای مړی په خبر وی یا باندې وی پر دغه لمبه دې زنګ و 0 300 350 300 8 بل نمبر 0 300 350 بل خلاد و زلم برنده 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کوشش کوو چې زموږ پیغام نشر شي چې د ورور چا ته هر مؤمن مسلمان رو درک شي تر دغه نمبر ودې زنګ ووهي. وسلام.
الو السلام علیکم. د کانادا خبره کوم درو ستین کیما ما زینه که همه کبلای د کورن درک سره دی وکړ تقریبا وکړه کیز د کورن درک دی د ما جان زی دی د مخت دغه لوک اشنه ده دغه لوار یا نقشه دغه دوار لري پر مخې دغه شنه څور کافتی و زخه ده اروه کې دلته فدا غابني ک دغه دی فدا معلومات مته دغه رنګ ته وې پر شان باندې دی او که څه دې یو پوښتنه کړي یو بل ځای یا بنج دی یا کابل کې بل ځای چې ارز دې دغه دی بنج دی کنه خونه څه دی بنج دی کور نه کوي وکاله کې چې تقریبا کور نه تر کا څه دی الو څه څه دا کجا نه چې څه دا غوړې یو بل ماته لري چې په تاسو دا څنګه چې وڅاوه دا څه پر وڅاوه چې پر وڅاوه چې دا و شپاش نه شپاش دې یو و دا و دا به څنګه ته نه چې پر و دا څه پر شپاش یو اندري اته شپاش سرور و کور را کوي وکاله کې چې ته مزه فلرو تمہاله کې ژوند دی.
السلام علیکم. زه محمد صدیق د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ وسیدین کوم د غونډې د کلی ما یو راره دی په نامه د بارام تر لاس کاله یې په وخت کې چې ورک دی ته هر چاته د په حق له معلومات یې دا غشنره د ماته زنګ وی د اسلامي خواخوږي د مخې چې پر درې درې و یو دوا نه اته یو دوا څنګه نو د خدای ستارم د ازادي راځي چې ډیره مننه.
السلام علیکم. زه خیر الله د لشکرګاه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی د دوه کال دوه نیم کال راځي چې نوم یې باز محمد دی د مرحوم اج خدای رحم کا زید د لشکرګاه څخه ورک شوی دی. هر مؤمن مسلمان ورور کچېری یا په خبري یا درک لدی موږ سره د پدې شمیرې باندې اړیکه ونیسي د مهربانۍ لپاره 01023124 بل شمیره 01055030 نور مشایته وخت نه نیسم د خدای په امان.
زابل احد هلمن ولایت نه تاسو سره په اړیکه کې موږ یو اخشیت سید محمد په نام نیږي د ملنګ زیدی لاس کال کېږي چې ورک دی اوس کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورسره دی په دې شمې روزي موږ ته معلومات راکړي 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مننه.
السلام علیکم روح جان زده پکتیکا ولایت مشخیل ولسوالی سیمانده خبری کوم زموږ یو جاکا ضرورت دی مستوخانه نیدي چې د زوی نوم یې بختور جان ده واسه نه کاره کېږي چې له کوره نه درکه ده که چا ته معلومات کېږي یا چا لیدلی یا مړ یا ژوندی په دې شمېره دې موږ سره اړیکې ونیسي 0 اووه سوه نه نوي 0 شپږ سوه نه نهسه 0 اووه سوه اته اتیا یو ځل بیا شمېره وایم 0 اووه نه نه شپږ یو نه څلور اته اته زب محمد د هلمند خبره کوم موږ یو خپل شناخته ده د شهزاده په نامه ده 15 کاله کېږي اصلي د پکتیکا د ولسوالۍ د واجې خوا ده ښه 15 کاله کېږي چې ورک شوی ده که دی خپله دا پیغام اوري یا نور شناخته اوري دغه نمبر سره دې اړیکه ونیسي 0 اووه سوه څلور شپږ دېرش یوولس یو دېرش وسلام
مانو مجھے شب دا دے جواب تو کسی کے مایا او ہے کل موٹسن نہ در کسو ہے محمد سن جی کے پلان میں ہن بھی بولا تلاغ اصلی دے او پیڈی دے جواب چاری مول سن دا خاطر معلومات مگ دے خود تے تین شمارہ زنگ ہے سب وار یا تا تے اول نہ سن سو درے سلام علیکم
زما یو شناخته یا قریب به په کلي کور کې را سره انډوالو اوس تقریبا یوه میاشت خو درې هفتې کېږي د محمود الله ولد محمد عامین په نامه د فراه ولایت په ولایت کښې هلته یو عسکر و اوس هغه انډوالان یې وایي چې مخصن غورځېدلی دي وایي ژوندی ورک دی هر مومن مسلمان چې په دې اړه معلومات لري په دغه نمبر چې زما سره اړیکه ونیسي 0 اویا شپږ شپېته نه اویا یو سل لس بیا یو ځل بیا خپل نمبر تکراروم
بلیا السلام علیکم زه احمد د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم زما یو اکا دا 2 کاله کېږي ورک دی د باز محمد په نامه دی دا چې خدای اعلان زوی دی د اختر محمد ورور دی هر سړی په اړه معلومات لري 10 کلن دی ما ته دې په دې شماره زنګ ووایي 0 اووه اویا یو څلوېښت نه نوي 15 سوه درې مارا یو ځل بیا تکراروم 0 اووه اویا یو څلوېښت نه نوي 15 سوه درې وسلام
زه ظریف وطن دوست د غزني د ولایت مفر د ولسوالۍ ما یو کاکا د 10 کاله کېږي چې نادرکه ده د عبدالحکیم په نامه ده زه د عبدالعلیم زوی یم زه د دې کاکا پورې په اړه هېڅ معلومات نه لرم ما کار چا ما ته یو دا معلومات راکول ما د ټلیفون شماره ده 0 اویا اته سوه یو دېرش تر دېرش اتلس وسلام د خدای په امان
سلام علیکم زه شفیع الله یم د اروزګان ولایت د دیرخاوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما یو دوست ورک دی نو که ما ته د مهربانۍ مخې په دغه نمبر باندې چا زنګ وخلی د جناغه په نامه دی په دیرخاوت کښې د شهیدانو پر سر یې پوسته درلوده زه نمبر درته وایم 0 اووه څلور نه اته اته اووه دوه صفر اته نو 50 افغانۍ جایزه ورته ورکول کېږي
خبره ده چې زما خپله نوم محمد نسیم دی نو ځکه چې زما یو اکا ورک دی تقریبا دا 3 کاله کېږي نو که هر مسلمان ورور درک لري او زه هم بیا وروسته خپل د ټلیفون شماره وایم 0 اووه صفر درې بیا 2 اووه شپږ اته یو یو دا مې شماره ده بیا بیا هم بیان کړم د سینسو په وضاحت باندې 0 اووه صفر درې 2 اووه شپږ اته یو یو
زابل ولایت تاجی ولسوالۍ وارد منځکې د لوګینو د کلي اوسېدونکی زما نوم زیتالله زما ورور دا 3 کاله چېر دی چې ورک ته په دغه شماره باندې که د هر چا سره وي اړیکه ونهسي اسلام نیه دی د زابل ولایت د شاجي ولسوالۍ ده وارد منځکې ده د لوګینو د کلي اوسېدونکی د سمسدایه نوم ده که د هر چا سره وي پر دغه نمبر دی او بل نمبر ده 0 اووه اویا درې سوه نمبر دې
زنګ السلام علیکم زه عبدالمناف جان افغان د غزنی ولایت تجارت ولسوالۍ شادجن کلا اوسېدونکی یم د عبدالنعم زه یم زما یو تره د مهم دی 6 کاله کېږي چې ایران څلور سره له کور نه درکه شوی ده که زما غږ یا دی خپله اوري وایي چې زه نور ممکنه موږ ډېر خوشحاله یو، موږ ته د دغه شعره ژوند لوږي او هر چا ته معلوم خپله چې موږ ډبره ترلاسه کړو. پورنه آیا موږ وي او آیا تاسو خوږي یو بل نارنګ تکرارو. پورنه آیا څلور ته وایا د پنځوس پوسټېته وسلام په اسپران.
ازادي راډیو ته د ګریش څخه یو چا پیغام پرېښی و چې زموږ دوست عبدالشکور که چاته معلوم وي نو د ټلیفون شمېره سمه نه ده ویلې. دی چیرې عبدالشکور لټوي، مهرباني دې وکړي زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0004 6 9 2 10 د ټلیفون شمېره یو ور بیا ورته وایم 0004 6 9 2 10
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره و. په دې لسی په دغه پروګرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورکوښوی عزیزان ملاتوئ. تر بیا موزه امان الله امیرزای، په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.